امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا خبرونه لنډیز یو سړی د زابل په ولایت کې د وی کورانه وطنه او وجلې دي پولیس وای د یاغانو د پاکستان په شمال ویدس کې د شیګانو په جماعت باندې بریټ کړی دی چې لک تر لک شل تنه پکې وجلې دي او جمهور رئیس اوباما په شمالي کارلانا کې د یو پونتون انکل ته نږدې په ډزو کې د درو مسلمانانو وژل وحشیانه او بدغونه تیرې یاد کړ. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به د نړۍ د پیښو په باره کې راپورټونه در واورو او بیا به د مطبوعاتو تفصیلې را واخلو. خو دا دی اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
په زابل کې یو سړی د خپلې کورنۍ اووه تنه وژلي دي. پولیس وایي چې قاتل یو نشي سړی دی او تازه د زندان څخه خوشې شوی و. په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان، دوې ښځې او دوه نارینه دي. وژل شویو کسانو په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو د استازي عبدالقادر کلاتوال د کورنۍ غړي دي. قاتل تر پیښې وروسته د کلا د ښار څخه د تیښتې په حال کې پولیسو نیولی دي. د زابل د جنایي تحقیقاتو امیر سمونمل متین خان وایي چې قاتل په نشي موادو معتاد و او د کورنۍ د شکایت په اساس تقریبا یوه میاشت بندي هم و. متین خان وایي چې قاتل د پنجشنبې په ورځ د څارنوالۍ لخوا تر خوشی کېدو وروسته کور ته تللی و او ماخوستن یې د خپلې کورنۍ غړي ووژل. پولیس ویل دي چې قاتل ممکن د خپل بندیتوب له کبله د کورنۍ سره د عقدې په اساس دغه قتلونه کړي وي. پولیس وایي چې یاغیانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د شیګانو پر یو جومات باندې برید کړی. لږ تر لږه شل کسه یې وژلي او شپېته تنه یې زخمي کړي دي. دغه پیښه په پېښور کې په یوه مسجد کې چې خلک د ماښام د لمانځه لپاره ورغلي و سوې ده. په برید کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د دغې پیښې څخه دوې اونۍ مخکې بله پیښه د پاکستان په جنوب کې د شکارپور په سیمه کې سوې وه چې لږ تر لږه شپېته کسه پکې وژل سوي وو. د شکارپور د برید مسؤلیت د جندالله ډلې په غاړه اخیستی چې د پاکستاني طالبانو د ډلې سره اړیکې لري. په پاکستان کې ځینې سنی توندلاري معمولا د شیګانو مذهبي تاسیسات په نښه کوي. شیګان د پاکستان د نفوسو پنځمه برخه تشکیلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پاکستان د حکومت څخه غوښتي دي چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب او حفاظت لپاره دي خپلې هڅې دوه چنده کړي. په تیرو دوو کالو کې په پاکستان کې په سلګونو شیګان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې د درو مسلمانو محصلانو وژل وحشیانه او ټکان خوړونکي قتلونه بللي دي. هغه په یوه لیکل سوي بیان کې ویل دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې باید هیڅوک له دې خبره د حملې هدف نسي چې هغه څوک دی، څنګه ایسي یا څنګه عبادت کوي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې هغه په دې اړه تحقیقات کوي چې تېره اونۍ د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې د درو مسلمانانو په قتل کې خو به کم فدرالي قانون تر پښو نه وي لاندې سوی. د وژل شوو کسانو کورنیو هغه د کرکې جنایت بللی دی. اف بی آی د چپل هیل د پولیسو د ماموریت سره خپلې مرستې ته دوام ورکوي چې د دغو درو تنو د وژلو په اړه شواهد پیدا کړي. د اف بی آی د شمالي کارولینا دفتر امریکا ژغته په یو ایمیل کې ویل دي چې اف بی آی دغه راز دې ته ورته نور لومړني تحقیقات هم پیل کړي دي چې دا معلومه کړي چې د دې پیښې په اړه کوم فدرالي قانون تر پښو لاندې سوی دی. دوی خوندي او په هغوی کې د یوې میړه د سې شنبې په ورځ د چپل هیل په ښارګوټ کې د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې په یوه اپارتمان کې ووژل شول. د هغوی په یوه ګاونډي شپږ څلوېښت کلن کریګ سټیفن هیکس باندې د دې قتلونو تور لګېدلی دی. حکومت د کرکې جنایت داسې جنایتي تیری بولي چې د نژاد، دین، قوم، ملیت، جنس، جنسي تمایل یا معلولیت په خلاف ترسره سوی وي. د اف بی آی د څیړونو له مخې په 2013 کال کې په متحده ایالاتو کې ټول 6900 دغه راز تیری سوي وو چې په هغو کې د دین په خلاف 115 تیری شامل وو چې په مسلمانانو باندې سوي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دوام ورکو. د ترکیه جمهوریت طیب اردوغان د امریکا د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې په چاپل هیل کې د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې د درو مسلمانو محصلانو وجل وغندي. ښاغلی اردوغان د پنجشنبې په ورځ په مکسیکو کې د هغه هیواد د جمهوری سره د ملاقات په وخت خبریالانو ته د خبرو په محل د امریکا په جمهور رئیس براک اوباما د هغه په مرستیال جو بایدن او د بهرنیو چارو په وزیر جان کیری باندې له دې کبله انتقادونه وکړل چې د دې پیښې په هکله ځانونه چپ نیولی دي. هغه وویل که تاسی د داسې حملې څخه وروسته چپ او خاموشه اوسئ نړۍ به هم ستاسې په هکله خاموشه اوسي. ښاغلی اردوغان دا هم وویل چې موږ د سیاستمدارانو په توګه د هر هغه څه مسؤلیت لرو چې زموږ په هیوادونو کې پیښیږي او موږ مجبور یو چې خپل دریز معلوم کړو. ښاغلی اردوغان سنی مسلمان دی او په دې اړه چې هغه په لویدیځ کې د اسلام ضد افکارو خپرېدل بولي زیاتې تبصرې او انتقادونه کوي. امریکا ویلي چې روسیې زیاتې نظامي وسلې او تجهیزات په ختیځ یوکران کې د روسیې طرفدارو بېلتون غوښتونکو ته په داسې حال کې استوي چې د اوربند د نافذېدو وروستۍ مهلت رسېدو ته نږدې سوی دی. په ختیځ یوکران کې پرون د جمعې په ورځ هم د یوکران د قواوو او د روسیې د طرفدارو یاغیانو ترمنځ جګړې په خاصه توګه د دې بالسیف د مهمې ستراتیژیکي سیمې په شاوخوا کې روانې وې او لږ تر لږه 6 کسه پکې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نتاق جن ساکي پرون د جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې موږ د تماس د کرښې په اوږدو کې او د هغې هاخواته چې د ګڼو خلکو د هستوګنې سیمې هم پکې شامل دي دوامدارو جګړو په اړه زیات اندېښمن یو او هغه رپورټونه هم د اندېښنې وړ دي چې وایي په تیرو څو ورځو کې د روسیې څخه اضافي ټانکونه او د توغندیو سیستمونه د سرحد څخه اوښتي دي. ساکي وویل چې د روسیې اردو لویه توپچي قوه او د راکټ لانچرونو زیات سیستمونه د دې بال سیف شاوخوا ته استولي دي چې د همدغو ځایونو څخه د یوکراین په ځایونو باندې ډزې کوي. هغې وویل چې امریکا خاص اطلاعات ترلاسه کړي دي او دا یې هم وویل چې موږ په دې باور لرو چې هغه د روسیې د اردو لخوا استول سوي دي او د بېلتون غوښتونکو وسلې نه دي. د روسیې اردو دغه راز دیفالسیف ته نږدې د هوایي دفاع سیستمونه نصب کړي دي او موږ په دې باور لرو چې هغه هم د روسیې د اردو سیستمونه نه دي نه د بېلتون غوښتونکو. امریکا ویلی چې هغه دغه راز د دې شواهد هم لري چې د یوکراین د سرحد په اردو کې روسی نظامي قطعې د زیاتو نظامي موادو استول ته ځانونه چمتو کوي چې د روسیې طرفدارو قواو ته چې په ختیځ یوکراین کې په جګړو بوخت دي ورسول سي. پرون د جمعې په ورځ د چاد په یوه کلي باندې د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو په حمله کې 9 کسه وژل سوي دي چې د کلي یو مشر هم پکې شامل و. دا د چاد په خاوره کې د دغې ډلې دغه ډول لومړی حمله وه. عین شاهدان ویل چې یاغیان د چاد د جهیل څخه په درو ماشینی وړو کښتیو کې چاته ور واوښتل او په محلي وخت سهار په 2 د نګوبووا په کلي باندې حمله وکړه. مبارزینو د دې کلي ځینې برخو ته اورونه واچول خو وروسته د چاد د عسکرو لخوا پسې واخیستل شول. د چاد هوایي قواو د دغو مبارزینو په کښتیو باندې حملې هم کړي دي. د چاد امنیتي قواو وویل چې په وژل سوو کسانو کې د کلي مشر د پولیسو یو صاحب منصب او 3 ملکان هم شامل وو او په مبارزینو کې 2 وژل سوي دي. بوکو حرام مخکې د کامیرون او نایجر په ښارګوټو باندې مرګانۍ حملې کړي دي او د ملګرو ملتونو مرکچانو د هغه متن یوه کاپي منظوره کړې چې هدف یې د دې راتلونکي دسمبر په میاشت کې په پاریس کې د چاپیریال په اړه د یوې غونډې اساسات تشکیلوي. د تقریبا 200 هیوادونو استازو پرون د جمعې په ورځ په جنیو کې د خپلې 6 غونډې په آخر کې په 6 پاڼو کې یو سند منظور کړی دی. د چاپیریال د تغییر په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون رئیس کریستینا فیګرز وویل چې د نړۍ هیوادونه د ډیر مودې وروسته اوس د یو بل په دریز باندې پوه سوي دي. هغې وویل داسې کوم هیواد نسته چې د هغې موافقې څخه دې ځان په شا کې چې د هغه په آینده ژوند باندې تاثیر لري. مرکچان 10 وخت لري چې په داسې مسئلو باندې لکه هوا ته د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمولو په اړه مهمې فیصلې وکړي. ډیرو ساينسپوهانو خبرداري ورکړی دی چې د چاپیریال بدلون د سمندرونو د سواحلو د اوبو سطح راجګوي او سیلاون راولي، کرکیلی او د چشلو اوبو ته تاوانونه پیښوي او د ناروغي خپرېدل چټکوي. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، اوس پر راپورټونه راوخلو. د پېښور د حیات آباد په امامیه مسجد کې د جمعې د لمانځه په مهال د وسلوالو کسانو په برید کې 80 کسان وژل شوي دي او تر 500 زیات ټپیان دي. پاکستانی طالبانو د دې برید ادا کړې ده. د اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال عائشه تنظیم رپورټ راستولی دی چې خلاصه به یې خلیل خان درته واوروي.
د جمعې ورځ په هر مسجد کې مصروف ورځ وي. شاوخوا 800 کسانو د پېښور په امامیه جماعت کې لمونځ ادا کوه چې د چاودنو او د ټوپک ډزې شروع شوې. عیني شاهدان ویلي دي چې د وسلوالو کسانو سره اتوماتیکي وسلې او لاسي بمونه وو. ځانمرګو واسکټونه او پوځي یونیفارمونه اغوستي وو. دوه ځانمرګو چاودنه وکړه او دریم ځانمرګ برید کوونکی له دې مخکې چې چاودنه وکړي د جماعت د ساتونکو په ډزو کې وژل شو. یو کس چې په دغه برید کې زخمی شوی دی وویل داسې ښکارېده چې ډزې د نږدې بلې ودانۍ څخه شوې دي. هغه وایي
اړنه بلډینګ ته انډر کنسټرکشن، اوس مې سه ګولۍ چلې، ګولۍ لګي، بس پیر اندر آ گئے کمرے کے اندر تو پھر بے انتہا فائرنگ اور تین چار دھماکے اور ہو گئے اور مسجد کے اندر فائرنگ ہو گئی تو لیکن ہم اس سائڈ پہ تھے، بس یہ ایک گولی باہر لگی ہے وہ صحن میں نا.
چارواکی وای څلور برید کوونکی د مسجد د شاده خوا د دیوال نه وراوشتي وو. لمړی په لاسي بمونو او ډزو لمنځ کوونکی په نشکړل. د دوی په خبره ټول څلور بریدګر وو چې د درو ځانمرګو برید کوونکو د بدنغړي امنیتي چارواکو راغونډ کړي دي. دا هغه ډله ده چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په یو پوځي ښوونځي باندې په خونړي برید کې 150 کسان چې زیاتره پکښې ماشومان ول ووژل. د دغه ډلې ویان خلیفه منصور د جمعې د ورځې د درو ځانمرګو برید کوونکو نمونه او عکسونه رسنیو ته استولي دي. هغه وویل دغه برید د ډاکټر عثمان د ادامولو د بدل د اخیستو لپاره کړی دی. ډاکټر عثمان له هغه وروسته ادام سو چې صدر اعظم نواز شریف د پېښور په پوځي ښوونځي باندې د برید وروسته په پاکستان کې د ادام د سزا په ورکولو باندې بندیز ختم کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې د شیعهګانو پر جماعت برید غندلی او د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا وروستی برید په داسې حال کې سوی دی چې د پاکستان د پوځ نتاک تورن جنرال عاصم باجوا دوې ورځې مخکې ویلي وو چې د پېښور په ښوونځي باندې زیاتره برید کوونکي نیولي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس په دا بل رپورټ راواخلو. حکومتي ځواکونه وایي د نړۍ په ولسوالۍ کې طالبانو لخوا تړلې لاره باندې نن په کامله توګه خلاصه کی. دغه لاره چې نورستان، کامدیش، ابرګ مټال ولسوالۍ ته هم ورغلي د تیرو اتو ورځو نه را په دیخوا تړل شوې وه. زمونږ خبریال غازی په دې باره کې له کونړ نه دا رپورټ رالېږلی دی.
چارواکی وایي د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د تړل شوي سړک د خلاصون لپاره تازه عملیات پیل کړي چې تر راتلونکو څو ساعتونو به د شته ماینونو له ایستنې وروسته لاره پرانیزي. حکومت ویلي چې وسلوالو طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې په ساو سیمه کې د ماینونو په پرش کېدو او سړک ته د لویو کمرو پر ارغړولو دغه لاره بنده کړې ده. د کونړ امنیت قومندان مال پاسوال عبدالحبیب سیدخیل امریکا غږ ته وویل له سهار راهیسې د ماینونو را ایستنې لپاره د ملي اردو سره په ګډه عملیات پیل کړي دي. زمنګ مخکې تک دوام لري. اوس مهال د شیرغش له کلي بره تلی وو او د جنگل ګوشي سیمې ته پر رسیدو یو. امنیتي ځواکونه یو ځای شوي او پلې لاره خلاصه ده، مګر مینونه دی او د هغې پر ایستلو لګی یو. لږه شیبه مخکې جګړه وشوه چې له امله درې طالب وسلوال وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي.
برخورد امروز زخمی دارند.
قماندان وای لسګونه مینونه په ټوله لار خښوی چې یو شمیر د ملی اردو انجنیری ټیم راستلې او پاتې به تر راتلونکو څو ساتونو راوباسي. کېدای شي په راتلونکو شیبو او یا هم د نن شپې په اوږدو کې ټوله لار خلاص شي، مګر په لار کې مینونه دي چې موټرې ورزي چاودنې پرې کیږي او دا لویه ستونزه جوړوي. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي وای عملیات له دوو خواو پیل کړي چې ایله 100 کیلومتره ساحه پاتې ده تر څو لار له خطر بچي. نو ما وړه وای لوی اندېښنه سرک ته د لوی کمرو در ارغړولو د چې د دوی مخکې ته گی ورو کړي ده.
د نړۍ نه تر سونک پورې نه رسیده تقریبا د 4 کیلومتر لار پاتې دي چې البته هغه تیږي ډیر غټه تیږي دي چې ضرور ده چې باید د انفجار په سریه ماته شي او وروسته بیا د سرک نه لري شي.
خاغله هاتیپی وای د دغه لارې د خلاصون سره سمې ځای پر ځای د نوو دایمي امنیتی پوسټو د جوړولو چارې هم پیل کړې دي.
دغه سیمه په دې خاطر چې وروسته ناامن نشي په دغه سیمه دوی پوسټي اچول شوي دي او د پوسټي اچول بهیر هم اوس مهال ادامه لري تر سوچې دغه عملیات ختم شي او دا پوسټیم ځای پر ځای شي چې وروسته دغه ساحه امنیت وساتل شي.
که څه هم حکومتي ځواکونو په دغه لاره د مینونو خښول د طالبانو کار ګڼلې، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی کله هم د ولسی خلکو په مخ لاره نه تړي. د کونړ ناړې او نورستان دوه ولسوالیو ته د غزیدلې لارې په تړلو سره ټول ولسی خلک په خپلو کورونو کې ایسار شوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځایي خلک وایي که د دغه لارې د خلاصون لپاره روانې هڅې توندې نه شي نو په سیمه کې به ګڼ ناروغان د مرګ او ډیر وګړي به د لوږې له کلک ګواښ سره مخامخ شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
لاند خبرونه. په زابل کې یو سړی د خپلې کورنۍ اووه تنه وژلي دي. پولیس وایي چې قاتل یو نشه یي سړی دی او تازه د زندان څخه خوشې شوی و. په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان، دوې ښځې او دوه نارینه دي. وژل شوي کسان په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو د استازي عبدالقادر کلاتوال د کورنۍ غړي دي. پولیس وایي چې یاغیانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د شیګانو پورې یو جومات باندې برید کړی، لږ تر لږه 40 کسه یې وژلي او 60 تنه یې زخمي کړي دي. دغه پیښه په پېښور کې په یو جومات کې چې خلک د ماښام د لمانځه لپاره ورغلي وو سوې ده. په برید کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې د درو مسلمانو محصلانو وژل وحشیانه او ټکان خوړونکي قتلونه بللي دي. او د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان د امریکا د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې په چاپل هیل کې د شمالي کارولینا پوهنتون ته نږدې د درو مسلمانو محصلانو وژل وغندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا بل رپورټ راواخلو. په امن کې د تیرو څو میاشتو ګډوډیو پر سنا باندې د حسیانو د کنټرول او تیره میاشت د جمهور رئیس عبد روبو منصور هادی د استعفا نه وروسته داسې ښکاري چې هغه هیواد له سقوط سره مخامخ شوی دی، ځکه چې د ټولنې د مختلفو طبقو وګړي په یوه نظر نه متفق کیږي. پام وکړئ، په واشنگتن کې د خبریال تلویزیون د خبریال زلا تیکا هوک رپورټر چې سلیمان شابه غټ ټکی درواوروي.
کله چې حوثیانو د یمن په پایتخت سنا باندې قبضه وکړه نو ځینو خلکو ملاتړ وکړ او یو شمېر پر ضد مظاهرې وکړې. د حوثی شیعه یاغیانو مشران وای نه غواړي چې ټول قدرت په خپل لاس کې ونیسي او کوښښ کوي چې له نور یمنیانو سره قدرت شریک کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم ښکاره ګامونه نه دي پورته کړي او احتجاجي مظاهرې دوام لري. په زرګونو خلک په پایتخت سنا او ځینې نورو غټو ښارو ته تلل او د حوثیانو د قبضې په ضد مظاهرې وکړې او د هغوی په خلاف شعارونه ورکول. د حوثی شیعهګانو د ډلې مشران چې د یمن په شمال کې له غرونو نه راښکته شوي دي او په پایتخت ارغل وکړه، دا وخت د جمهور رئیس په کور او د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ناست دي. مخکینی حکومت یې ړنګ کړی دی او د هیواد د چارو د چلولو لپاره یې د خپلې خوښې یوه نوې انتقالي شورا جوړه کړې ده. خو په سنا کې هم ملاتړ کوونکي لري. د هوسیانو د مطبوعاتو دفتر مسول اشامی له سنا نه د امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو د وختو په اړه په عربي ژبه وویل.
The coincidence of the closure of these embassies in Sana'a is that they found out they have no power to control the will of
the دغه سفارتونو ترلو په باپز لپورې تصادف دا چې هغه ته د خبر خطر غند شو چې د یمن د ولست ارزوګان او هلو د زپولو توان نه لري او همدا چې د یمن خلک د خارجيانو مداخله او لاسوهنه نه مني. کله چې امریکایان پر روان هفته کې سنانا په الوتکو کې سوارو شو، هوسیمل شو د امریکا د سفارت ټول موټر قبضه کړل او وسوای چې په سنا کې باید ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاري. داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې ایران یاغیانو ته وسلې ورلیږي او قومانده ورته ورکوي. خو د امریکا د خارجه وزارت ویاندې جین ساکی په واشنگټن کې د پنجشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې په دې اړه امریکا غوښت شواهد نه لري. نوموړي وویل هوسیان له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري. موږ له هغو رپورټونو هم آګایو چې مختلفو ډولونو ورسره مرسته کوي، خو په دې اړه هیڅ معلومات او شواهد نه لرو چې حرکات یې کنټرولوي او یا رسن کومه قومانده ورته ورکوي. عبدالربو منصور هادي چې د پوځ پخوانی افسر او امریکا یې کلک ملاتړ کو، کله چې تیره میاشت هوسیان د جمهوري ریاست په ماڼۍ په زور ورننوتل او هغه په کور کې محاصره کړ، نو له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړه. ګاونډیو ملکونو سره اوس دا ویره راپیدا شوې ده چې په یمن کې به د القاعدې څنګه له فرصت نه په استفاده ځان د حملو لپاره چمتو کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کې مون وای چې موږ په رڼو سترګو ګورو چې یمن د سقوط په حالت کې دی. په سنا کې یو ډېر خطرناک حالت رامنځته شوی دی. جمهور رئیس او صدر اعظم تښتیدلی دي او شاید چې کورنۍ جنگ پیل شي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د روسیا برطانی په اړه کې به یو راپور دروړو.
د روسیې دوی ټي یو 95 ډوله الوتکې د چهارشنبه په ورځ د برېټانیا هوایي قلمرو ته نږدې پر رادار کې لیدل سوي دي. د رویل سرویسز انسټیټیوټ څخه د چارو کارپو الیزابت کوینټانا وایي چې په یوکراین کې د شخړې د پیل راهیسې د برېټانیا هوایي قلمرو ته نږدې د روسیې الوتکو پروازونه زیات سوي دي. هغه داسې وایي:
Both sides probing each other's defenses, testing how quickly they react, seeing if there are any weaknesses.
دوار خوابه د یو بل دفاعي ورتیاوی آزمایي ویني چې څه ډول خبرګون یو بل شي او د زوف په نقطو پسې ګرځي. د غراز دواړه خواوې عدم رضایت هم سرګندوي. معمولا روسی الوتکې د برېټانیا تر شماله پورې پرواز کوي، خو دا ځل یې مسیر پر بل استقامت و. کوینټانا بیا داسې وایي:
They were right down on the south coast in the channel between the UK and France.
الوتکې د برېټانیا تر جنوبي سوایلو پورې راغلي، چیرې چې د برېټانیا او فرانسې ګډ سرحد دی. الوتکو خپل سیګنالونه هم نو روښانه کړي او همدې کار اندېښنې پیدا کړي دي، ځکه دوی د سیګنالونو په نه لګولو سره د اتلانتیک سمندر د زیات ترافیک څخه ځان راتیر کړي دي. کوانتانا په دې باور ده چې ماسکو شای خپل جنگي جیټ الوتکې د برېټانیا خواته په دې خاطر سوق کړې وي چې په برېټانیا کې د روسیې د پخوانی جاسوس الکساندر لاتویننکو مړینې په اکله د تحقیقاتو د پیلولو اقدام ته ځواب وایي. دغه پخوانی جاسوس په 2000 کال کې برېټانیا ته وتښتید او دغه وخت څخه د روسیې د جمهور رئیس د دفتر سخت منتقد وو. هغه په 2008 کال کې مړ شو او په بدن کې رادیو اکټیفي مواد پیدا شول. د مارک پر کټ باندې هغه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې تورن کې چې دغه په قتل کې لاس لري. برېټانوي سرنوالان پر دوو روسی جاسوسانو باندې تور لګوي چې لیتوینین کوته په لندن کې په یو رستوران کې زهر ورکړی دي. یاد سوي جاسوسان او روسی چارواکو پر دوی باندې لګېدلي تورونه رد کړي دي او په پیښه کې خپل دخالت نه دی منلی. د لیتوینین کو د کورنۍ مدافع وکیل بن ایمرسن د رواني اونۍ په پیل کې شواهد وړاندې کړل او داسې وویل:
It is and was also as you've said so an act of nuclear terrorism on the streets of
دا یو اټومي ترهګری و او د چې د یو غټ شار په لارو کوڅو کې وسو او د ګن شمیر نور خلکو ژوند هم په خطر کې ولوي چې په لندن کې سیمه ته نږدې حضور درلودلی. روسي مدافع وکیل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې تور ولګوي او داسې ویل:
The startling truth which is going to be revealed in public by the evidence in this inquiry
یو حیرانوونکی حقیقت به چې د تحقیقاتو کمیټې ته افشا سي دا دی چې د روسیې د منظمو جرایمو لویه برخه د کرملین د دفترونو څخه اداره کیږي. د ولادیمیر پوتین روسیا یو مافیایي نظام دی. د بریتانیا حکومت په پیل کې د پیښې په اکله د تحقیقاتو د ترسره کولو پریکړه رد کړله. په دې بنا چې دغه راز اقدام به د روسیې سره د بریتانیا اړیکې خرابې کړي، خو تیر کال یې بیرته فیصله بدله کړه او د تحقیقاتو امر یې وکړ. د الکساندر لتوینینکو کونډه وایي چې د روسیې وروستي اقدامات د هغې ادعاګانې ثابتوي. هغه داسې وایي:
экономические санкции, конечно, для нашего дела это показывает, что мы были
правы. Да, ведь сара да Россия стунзмен арики я вэқтисади бандизуна змуж идагани сабитеи. Агаза чи ос по Украине ки раванди да кавалай си чи сабити кри, чу Россия кавалай си чи дагараз катлуна хам вакри. Тахқиқ кавун ки ба да نورو اتو نوی د پاره شواهد وڅېړي او ناظرین توقع لري چې پر اتلونکو کې به د روسیې د حکومت پر ضد نور جنجالي اګانی هم متراسي.
د مطبوعاتو تبصری:
د نیویارک ټایمز رسپانې پرون د جمعې په ورځ په خپل اګڼه کې ریپورت ورکړی چې د امریکا پوسټ په افغانستان کې پټ جنگ پیل کړی دی، او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ماموریت د ختمېدو سره سم اوس په افغانستان کې وسلوال پاڅون هم یو پیچلې بڼه غوره کړې ده. نن سهار د مطبوعاتو په تبصرو کې مو همدغه مطالب غوره کړي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي وروسته له هغې چې امریکایي عسکرو پروسږ کال د اکتوبر په میاشت کې د القاعدې له یو مشر نه یو کمپیوټر ونیو، په افغانستان کې د القاعدې د غړو د منډلو په غرض پټ عملیات کړندې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د پوځ د کمانډوګانو یوې ډلې چې د امریکا د مخصوصو ځواکونو عسکرې ملاتړ کوو، د شپې لخوا چې هوا ډېره سړه وه د افغانستان په ختیځ کې په یوې غرنۍ سیمه کې په یوه کلي کې حمله وکړه. د ابو برا الکویټي په نوم د القاعدې یو مشر چې له مخکې نه ورپسې ګرځېدل په لاس ورغی. خو ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله وایي چې دغه کس نه چې کمانډوګانو کوم کمپیوټر ونیو، د هغه د نیول نه مهم و چې د ډیورن د کرښې په دواړو خواوو کې د القاعدې د فعالیتونو په باره کې پټ معلومات پکې ذخیره شوي وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د همدغه نیول شوي کمپیوټر نه د لاسته راغلو معلوماتو له مخې امریکایي او افغان کمانډوګانو د شپې لخوا په افغانستان کې د خلکو د کورونو د تلاشۍ عملیات زیات کړي دي. د کال په دې موسم کې چې هوا سړی د کمانډوي عملیاتو زیاتېدل یو بیساری کار دی، ځکه چې معمولا په ژمي کې د جنگ زور کمیږي. د نیویارک ټایمز خبریالان میتیو روزنبرګ او ایریک شمیت چې دا رپورټ یې لیکلی دی وایي چې دغه پټ جنگ په اړه نه د افغانستان د حکومت لوړ پوړي ماموران او نه امریکایي ماموران ژورنالیستان ته معلومات ورکوي. هغوی ځانونه چوپه خوله نیولې دي او اعتراف پرې نه کوي، ځکه چې له ناوړو سیاسي عواقبو نه ډېر ویریږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د امنیتي چارواکو د یو پخواني مامور له قوله لیکي چې په افغانستان کې جنگ د امریکایانو په وینا په یوه شیډو وار یا پټ جنگ باندې بدل شوی دی. نوموړی افغان مامور چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي ډېر سخت جنگ روان دی، خو په ښکاره ډول یې څوک په سترګو نه ویني. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي مامورانو له قوله لیکي کله چې د افغانستان نوي ټاکل شوي جمهور رئیس اشرف غنی له امریکا سره امنیتي قرارداد لاسلیک او د شپې لخوا د کورونو په تلاشۍ باندې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي لخوا لګول شوي قیودات نرم کړل، نو دغه کار د امریکایي ځواکونو سره زیاته مرسته وکړه چې عملیات ګړندي کړي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په مقابل کې د ښاغلي کرزي سخت دریځ جمهور رئیس اوباما دې ته هڅولې چې د امریکایي قوماندانانو د مشورو برخلاف په چټکۍ سره له افغانستان نه د عسکرو د رویستو پلان اعلان کړي. خو اوس چې له ښاغلي اشرف غني سره د هغه اړیکې ښې شوي دي، امریکایي قوماندانانو ته بیرته په افغانستان کې د نظامي عملیاتو د پیل کولو او د افغانستان د پوځ سره یو ځای د شپې لخوا د عملیاتو د پراخولو اختیارات ورکړل. امریکایي مامورانو وویل چې د تیرو څو میاشتو په موده کې زیاتره د شپې عملیات د افغانستان د ملي استخباراتو د ځواکونو، د امریکا د سمندري پوځ د ځانګړو قواو یا نیوی سیلز او د سیاي غړو په ګډه سره سرته رسولې دي. د نیوی ټایمز رسپانډ وايي چې د افغانستان د ملي استخباراتو اداره چې د سیاي اداره ورته پیسې ورکوي او روزنه کوي په دې اړه تفصیلي کولونه ډډه کړې. د رسپانډ خبریالان په کابل کې د لویدیځو ملکونو د ډیپلوماټانو له قوله وايي چې کله چې په پسرلي کې د جنگ موسم راورسېږي که د امریکا هوایي او لوجستیکي ملاتړو سره نه موجود متیز ځواکونه د طالبانو سره په یوازې ځان جنگ نشي کولی.
درنو اوریدونکو زمنګ نیم ساعت وروسته خبرونه پاتې ورسېدله. دا د بلندر کو درې خبرونه تا چې توشي به وروسته به خبره شي.